سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو زفرید سیال قربانی خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي مهم مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته د نجونو خونځي پرانیزي. هغه پرون د شبان د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. تر پرون له مخې د افغانستان د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطه او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلي دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لک افغان کډوال په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور شیان ور ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایرودو میرزوفان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. او د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روسي استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمې څخه د روسي سویل ته لګولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت دغه اقدام د روسي پر وړاندې د اوکراین د لری واټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نه خبرلې ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلې د سوستپول لوبو څخه په نوروریسک کې کراس نودار ولایت ته لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو یو مهم غړی بشیر نوروزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشی شوی دی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولو لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیلو بیو له کمیدو سره بیا هم د موټر کرایې نه دي کمې شوې. په دې اړه هم درته راپور لرو. خو بیا له دې سره جوخت په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالب حکومت سرتیری منظم یونیفرم لري او د نورو خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان که وګورو په چپنچونو باندې، پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې، دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوش شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې واوري.
له بشیر نورزی سره د مارک فریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته رسنیو سره خبرې کړي لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي، موږ به دا روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، وایاندي زبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د خبرو، تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجی بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسن نیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې را خوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره دې ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خپرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینه ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
و موریدل چې امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډکس خوشی شوی، خو له طالبانو یې غوښتلی دی چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې ماڼۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریډکس طالبانو سره دوه نیم کاله زنداني وو او پرون د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او نه د بشیر نورزی د شخصیت په اړه باندې معلومات غوښتي دي.
حاجی بشیر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله، البته د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ته له نږدې کسانو څخه و. کله چې طالبانو تحریک پیل کېدو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشیر نورزی یوازینی کس و، یوازینی تجار و چې په لومړیو وختونو کې د ملا محمد عمر اخوند سره مرسته کړې وې. او ملا محمد عمر اخوند په خپله په یو وینا کې وایي چې کله مې تحریک پیل کو تانه حاجی بشیر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړله.
بله، نو بشیر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی و په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې دوه کاله تیر شوي و، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشیر نورزی تګ واقعا هم شکوک و شبهات راپورته کوي. خدا سي بریږي چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک د امریکای پر خلاف منظمولو په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دوی سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د موادو مخدرو پیسې طالبانو ته رسیږي. نو فکر کوم د امریکای استخباراتو بشیر نورزی په یو ډول دې ته راضي کړو چې د امریکای ویزا واخی امریکا ته سفر وکړي، او یو ډول اسباب خیال بشیر نورزی د امریکایانو لخوا و تختول شو، او کله چلته ورسیدلو بیا ونیول شو په زندان کې واچول شو.
ورسته پښتنه دا یوسفزی صاحب چې امریکایي مارک فریریکس ولې د امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د خوشی کېدو دومره لویه پریکړه وکړه سره له انتقادونو؟
حاجی بشیر نورزی را خلاصېدل او طالبان دپاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي، او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګري په نوم یې لمانځي. خو طالبانو چونکې په دغه وخت کې چې دغه بندي وسره و هغه ځای کولی هم نه شوی، او د امریکانو نه بل څه غوښتلی هم نه شوی، نو له دې عمله دوی مجبور شلو چې بشیر نورزی چې په دغه وخت له امریکایانو سره و او هغه د امریکې نه وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دنه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاقو په نوم باندې نیول شوی و خو افغانستان ته په رسېدو یا د هیواد د یو مشر په ډول باندې استقبال وشو. خو بهرحال طالبان تاسو پوهیږئ چې هغه په خپلو پالیسیو کې ډیر آزاد دي، او د نورې نړۍ د اندېښنو او د هغوی د تبصرو ډیره پروا نه لري، نو له دې امله یې د حاجی بشیر نه دغه دروند استقبال وکړو.
د سیاسي چارو شړونکو یې سمي یوسف زئی او چې د بشار نورزی چې د طالبانو یو مهم غړی دی د خوشګیدو په اړه زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې. تاسو کولی شئ چې د دغه مرکې بشپړه بڼه د ازادي رادیو په پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورئ.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بیې راکمې شوې خو لا هم د موټرو کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د دې توان نه لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورټ وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستو د مخنیوي لپاره یو نوې لایحه جوړه کړې او د لویو لارو او خري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهیر مل په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
کله چې وظیفه ته ځم بیا کور ته راشم ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده چې هره ورځ په خاري موټرو کې تګ راتګ کوي. وایي د میاشتې 8000 افغانۍ معاش لري خو په ورځني ډول یې ښوونځي ته د تګ راتګ کرایه 80 افغانۍ کېږي. د جمیلې په خبره وړاندې دا کرایه سلویخت افغانۍ کېده خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په ښار کې د موټرونو کرایه ډېر ګرانه ده. پښتنه نشته پخوا چې تیل ګران شوی و د موټرونو کرایه هم ګران و. اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوی. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د ښاري موټرو کرایې لا هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شکایت ځی درې
د تیلو د بې په پورته کې دوه سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخکې 40 افغانۍ اخیستې بیا یې 40 ډیر شو ان 50 ته رسولې خو اوس چې تیل ارزان شوی کرایې نه دی راکمې شوې. دا زموږ لپاره لوی ستونزه ده.
په کابل ښار کې مو د یو شمېر موټر چلوونکو سره هم د خبرو هڅه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورټ وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورټ لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظوره شوې ده او سټېشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحې مطابق کرایه اخیستل کیږي. وړاندې د تیلو بې یو څل وړې شوې وې نو کرایه هم ورسره لوړې وې. د اوسنۍ او د تیلو بې ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولی شي چې د سټېشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي. ان شاء الله رسیدګي ورته کیږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نویو ټاکل شویو کرایو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي خو وایي که څوک دا لایحه ونه مني له قانوني چلن سره به مخ شي. خلک هم له طالبانو غواړي چې د لوړو کرایو اخیستو او خپل سره یو مخه ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټېشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وږي په 9 یعنې د سه شنبې په ورځ د یو لیټر پټرولو بیه له 180 افغانیو 280 افغانیو ته راټیټه شوې وه او ډیزل بیا چې وړاندې یو لیټر په 120 افغانۍ و اوس یو لیټر په 140 افغانۍ دي.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روغتون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیرې چهارشنبه په ورځ زیږیدلې او چې وی خزي او سړی له روغتون څخه د دنګام ولسوالۍ ته تختولې و. طالبان وایي چې تختون کې نیولې او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلې. د دې موضوع تفصیل په راپور کې واورئ.
د اسداباد مرکزی روختون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخې یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې دې کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوې او همدار از له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیر ورځ ماشوم په دانګا ملسوالۍ کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو. هسپتال ته راغلو بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یوه زنانه د یو نفر څه معلومیږي د هغوی د طرفه اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وای نږدې یوه اونۍ په خفګان او ژړا تیره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبې په ورځ د شن تاریخ من د اسلاباد روغتون کې زموږ ماشوم شو او هغه د څه کسانو د خوا باندې خوړل شو. امارت اسلامي د مجاهدینو له خو د هلو ځلو په واسطه باندې چې ډېر کوششونه یې وکړه او ډېرې هلې ځلې وکړې الله دې لاجر وکړي هغې په واسطه باندې مونږ الله خپل ماشوم په لاس کې را مونږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر سې مونږ
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوی زیږیدلی تختول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو یې لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کرباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمني سیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمني سیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې صدراعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او درې ملکی وګړي هم ټپیان او شل نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاویا تنه سرتیری وشل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د هیواد پلازمینې کابل ته ورشو. د کابل یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د پلټنې په پوستو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جامو لرونکو وسلوال چې نه پیژندل کیږي څوک دی د خلکو د ډار لامل ګرځېدلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي لباس کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي، خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې لا هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاري. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینې پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوو پوستو سره مخامخ کیږو، خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دي عملي شوي. د یونیفورم لرونکي مسؤل وسلوال پکې کم، خو د شخصي جامو لرونکي وسلوال پکې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلند له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقې خبره کېدای شي. هغوی چې نظامی یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظمو پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورم وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤول وسلوال دی که غیر مسؤول. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان که وګورو په چپنچونو باندې، پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې، دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کوي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستونزه ده، دا یو ډېر جدي ستونزه ده چې له دې څخه ځینې خلک سوء استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یوه اوسیدونکې نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپلو وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر ښار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهري شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویراونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی، دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له ده سره مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د بی یونیفورم طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین باید مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښار ټولو امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوی دی چې بېل یونیفورمه تاسو نشي کولای چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم په رسېدو ده. ځینو یو شمېر ته رسېدلې ده، یو شمېر یې لا هم پاتې دي، زر ده چې هغوی ته به هم ورسېږي.
نوموړي همداراز وویل چې دوی له بېلابېلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځېدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره توربخون یونیفورم ټاکلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې وروسته له دې همدا د امنیتي پلټونکو یونیفورم دی. خو داسې ښکاري چې طالب وسلوالو تر دې دمه د خپلو جګپوړو چارواکو دغه امر نه دی عملي کړی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا لمخې دي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دغه ډګر ډیره برخه په خوا جوړه شوې ده. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیځ لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایي ډګر د دغه ډګر د رغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15,000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې د 100,000,000 افغانیو په لګښت پیل شوې. د خامه هواکاری او ژغلاندازۍ کارنې تقریبا 80% بشپړ شوي چې 22,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی وو چې له هغه وروسته د ناڅرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکي چارې په ټپه درېدلې او لا هم دغسې پاتې دي. پر دغه ډګر په 1992 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومي لوی الوتکې ناسته نه ده کړې. خو اوس په اونۍ کې یو یا دوه ځله د سره صلیب، یو این او ځینو نورو نړیوالو موسسو وړیا الوتکې ناستې کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمېر سوداګر او عام اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دوی په خبره د غزنی اوسېدونکي او سوداګر له ډېری ستونزو سره مخ. سړکونه یې خامه، کنډې کپر او نسي کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ سوي. غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډېره سرته رسېدلي، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاتې کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغسې پاتې دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسره راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې د هغې د تګ راتګ ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هوارېدلی سي. د غزنی هوایي ډګر مسؤلین هم ستونزه مني او وایي د دغه هوایي ډګر د رنوې له کرښې پرته د ډګر ټولې مهمې او تخنیکي برخې غیر فعاله دي. د دغه هوایي میدان مسؤل مولوي صفی الله محفوظ وایي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوی، ترمینل، انتظار خونه او مسافر خونې هیڅ شی نه لري. استنادي دیوال لري. رنوې 2000 متره اوږدوالی او 70 متره پلنوالی لري. هغه زیاتوي کله چې بهرني ځواکونه له غزنی وتل، د هوایي ډګر ویزیټ او د رادارو دستګاوي دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پاته او نور هیڅ هم نه لري.
د غزنی هوایی ډګر چې یو رنوی جوړ شوی ده، نور شیان یې داسې چندان نه دي جوړ شوي. شاوخوا به میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي.
ښاغلی محفوظ وایي موږ له مرکزي ادارې سره د دغه ډګر ستونزې په ځلونو ځلونو شریکه کړې دي، خو تر اوسه مو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دای هم له دولتي چارواکو او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هوایي ډګر په بیا رغولو او فعالولو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي د دغه ډګر له 15,000 جریب مځکې څخه 3,000 یې د خلکو له لورې غصب سوې ده. که دغه هوایي ډګر اساسي جوړ او ملکی پروازونه ترې پیل سي، د وو ولایتونو دایکنډي، بامیان، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خپله د غزنی ولایتونو د خلکو ټولې ستونزې به ورسره حل او د مسافرو په برخه کې به اسانتیاوي رامنځته سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د سلون ولایت ډګری سولې سالی سره خبره سر سرخه تماس کړم. زما د ازادۍ کارکوونکو صدقه خواهش دي چې له زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیې عملیات په ګریس کې شروع کړي دي، د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو د خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري، که کوم مشکل هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دیونه خدای پامن.
الو، سلام علیکم. نو ابو خبر کوم له غزنی څخه ورور موږ چې ټول په تفاهم برباد شو. واړه واړه بچان مې وو دانې په دوه غوې د چیږي، چاته وای چاته وزارو په دیاز یې خدای تباو برباد شو. به مسلمان والی د ما سره کومه کوټه دې سخ مریض یما. الله شاهد دې چې جماعت ملا نیو شاهد دې کومه کوله راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر له هلمند ولایت اورور د ازادي رادیو توګه د عزم پیغام ترجمه بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. د غزل د مسلمانان چې چګه وي دا ګرد د دروازه وای دا رسنۍ په څوک زنګ نشته ولې ما دې په خدای کسان یې دا زنګ وای غلط کوپ او خپل د سر په سودا میډیا نشته، مطبوعات نشته، ورور ترجمه بالا قیامت نه راځي پر افغانانو. اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت د دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري. دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کړي او ټول راپور د سي دغه مکتب پر سر باندې خو ټول
شکر دی نارینه جی مسلمانان جی یپ لا سړی مری شل گشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا بسی درد جراو جی خپل انجن دی تر لاسو ونیسی مکتب د جراسی که یو مری کسن مری تاجب خود جی درب ندی د زور حکومت دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر په دې برخه کې زموږ خبرونو راپورونو همدومره وو. په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته دې د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیونه هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته ویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور ضروري توکي هم برابر کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستې خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایروتو میرزوفان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روستۍ استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا ټاپو وزمې ته د روسي نسویل ته لیږدولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت د اقدام د روسي په وړاندې د اوکراین د لرې واټن ویشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نښه بللې ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلونو د سوستپول لوبو څخه په نوروسورسک کې کرانس نودار ولایت ته لیږدولې دي. او چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړه. په یوه وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به یې د تایوان دفاع وکړي ویل، هو که واقعا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونې وبللې او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډېر لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرله پسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، له ګډو لوښو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډېر ژر په سل ناروغۍ باندې اخته کوي. په پیل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرض نیولې دي.
دا مرض مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم، د بغلونو مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس د زړه مې شی نه اخی. دوه نه و ټوخی ژم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اوله خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول مې وینه او اوس هغه خوره کسه راڅکی ډیره ستړی سم ډیره زبون سم.
زیفم ټوخای مې لرلو، پښې
پخې مې شل شوی وې نه شم چېږدی زړه تنګوله مې ډېر لرله په غوسه کېدم بو ما به ویل چې چاقو راواخله ځان بوله د بغلونه مې ډېر درد کول زه اول کښې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه
مور د کورنۍ هغه غړی ده چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسؤلیت ورلغړی وي کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضېږي نو همدا مېرمن ده چې د دېګ له پخولو نیولې تر کالی مینځلو او کور پاکولو دا ټول کوي نو که چیرې ناروغي سری وي ډېر ژر ورباندې اخته کېږي د داخلي برخې ډاکټره سریا یوسفزی وایي چې همدا وجه ده چې نظر نارینهو ته مېرمنې ډېرې په ساري ناروغیو اخته کېږي
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي د هغې ښځه د هغې پالنه کوي که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي د هغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کېږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه و ته ډوډۍ خواړه ورکول کېږي هغې نه وروسته ماشومان ته خواړه ورکول کېږي که چې پاتې شو ښځې خوري که پاتې نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري او خپل میده ډکوي کله چې دوی کافي غذان اخلي د دوی مقاومت ښکته کېږي چې مقاومت ښکته شو د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کېږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته ډېری کورنۍ دا دي چې دوی ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوځي او هغې تداوي وکړي او ښځې چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی
قمر نیازیو چې په هلمند کې ډېر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د مېرمنو په هکله هم وایي چې په صحي برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کېږي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو هغه په پیل کې ککړه وه هم د ډېرو ناروغیو لامل ګڼي
هوا لوده ده بارود مصرف سوی په دې وطن کې د دې ټولو سره سره ښځو په وړاندې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دي هغه دوړې دي د جارو او پاکاری په برخه کې دود ده د ډوډۍ پخولو او نورو پخلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیمار خوشحایي څخه استفاده کوو چې هغه هم ډېر سخت دود لري چې د دې ډېر متضرره ده د دغه مېرمنو دپاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما ښځینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډېره حده پورې خپل د مریضۍ اظهار نه کوي دغسې میده میده ټوخېږم دغسې میده تبه ده سړه تبه مې په وجود کې ده نو دا هغه مسایل دي چې ښځینه یو ځلې خپل د ځان سره بې پروایي کوي بیا د فامیل د خوا څخه بې پروایي ورسره کېږي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هده لري دا یو مسؤلیت دی د یو ښځې دپاره ځکه چې هغه مور ده ځکه چې هغه مېرمنه ده ځکه چې هغه د دې کور لور ده ځکه چې هغه د دې کور مژور ده په هر نامه دي دا په دې کور کې خدمت وکړي که جوړ ده که نه جوړ ده
چې کله یو مېرمن په ناروغۍ اخته کېږي هغه که تبرکلوز وي یا نور د کورنۍ د غړو له خوا ډاکټر ته نه بیول کېږي بیا داسې یو خطرناکې ناروغۍ چې هغه له یوه نه بل ته لېږدول کېږي دا کار څومره د کورنۍ نورو غړو ته هم صدمه رسولی شي
لکه خسر لکه پلار لکه خواښې لکه مور لکه عانۍ هغوی غږ چې اورېدل کېږي هغوی هم په مکمل ډول باندې د دوی په باره کې بې اعتنا دي لا دا توصیه ورته کوي چې لږ زره خاکشیر درته وویشه وویش کړه لږ بارتنګ درته په شیدو کې واچوه ویش کړه دا نه وایي چې نارینه ورته توجه کې چې دغه ښځه زرویسې معاینات یې وکړي نه چې خدای نکرده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کېږي هغه ماشومان په دغه اخته کېږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نیسي التماس کوي فرض مثال په هغه ګیلاس کې چې دا اوبه شکي په هغه خپل د خولې اوبه زه اکثر وطنو کې د خلکو سره په ناستې ولاړې کې کېناستلی مغالمغال مې ورباندې کړی چې مه کوه داسې خپل د خولې پاتې اوبه خپل زوی ته ورکوي چې واخه زویه وشکه چې هغه ورته وایي چې اوبه راکړه ځکه چې دا نو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نور یې په وسه نه کېږي چې پورته سي خپل زوی ته پاکې اوبه ورکړي خپل د لاس اوبه هم دغه چې دی دې نیمایي ښکلې یي پسخورده یي یا پسمانده یي یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکړي خپل زوی ته نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال سو په همدغه مرض اخته سو
کله چې یو مېرمن پوه سي چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چارې څه رقم سنبال کړي چې له دې نه نور کسان په دې مرض باندې اخته نه سي
دوی ذهنا هم باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوی وسي چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوری کوي، مرض ورباندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د ده په وجود کې میکروب انتها ته رسېدلې ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نورو ته ور انتقال سي، په هوا کې، په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډېر جدیت وسي. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور دې خپله ورسره کومک سي، خاوند دی، زمنې، اولادونه یې چې هر یو دي. دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دې قوي ده، نور ډوډۍ ورباندې یو څو وخته مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که دې اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دې چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دې، خپل د مور څخه دې، خپل د ورېندار څخه دې چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي. ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي، ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي. ورونه دې دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه ته بل کوروز ده، تر اسې موږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرنامیزه خبرې ورته کېږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کېږي د دغسې شیانو څخه. خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوسه نه سي، هغه ذهنه نارامه نه سي، او زر تر زره ښه سي.
په آخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته، ورپسې خپل مریض شخص ته د توصیه او لنډه توصیه ولرو، ډېر به خوشحاله سو.
توصیه زما مشوره مشرانو ته، د کورنۍ بالخصوص نارینهو ته، دا ده چې بې پروايي مه کوئ، د دې فاجعه څخه مخنیوی وکړئ. دوی مه پرېږدئ چې د ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. دې ته مه ګورئ چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو وارې راشي ټوله کړو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې ویسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کېږي، او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي، او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بېرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
رازو دیتا چه پا تبرکلوز یا سل ناروغی اختا کس چه دول درملنه شی. بیا هم دکتر یوسف زیوی چه دی تبرکلوز درملنه پا منظم دول دوا اخشتلو سرکیگی.
در اغا تبرکلوز تداوی یا منظم وقت ضرورت لدی که اغا باید خط تعقیب شی. کچه ری در اغا وقت خط تعقیب نیشه دی که یا ناغگی مست را شده دی سبب که گیش دا مرز برتا دا شخص پا مرز مصاب شی. نو پا دی ساب دی دوا اخشتل دو پر باید هر ورز مراجعه وشی. کلینیک ته یا صحی مرکز ته کچیری او مور په تبرکلوز باندې یا په نری رنز باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افزلس هم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افزلس هم باید په نظر کې ونیسي. او کچیری دی د بل مریض پالنه کوي، دا په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې بسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مري. دا میکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي، کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي. کیس کچ کله ټوخی کوي، دا د ټوخی سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره یې درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420124 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خبرونه. تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق. سلامونه قدر من اوریدونکو اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کومو مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درن مل مراسره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصبا. په پیل کې مصبا صاحب کده طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیره مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوالی ته ویل کیږي، لری کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لرې شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مس باسب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کوم هیوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل دی. او که په هر مذهب وسي، که په هر دین وسي، دا یو منل شوی حق ده. او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلاره فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونه په استفادې سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
متل شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه لدنه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 156 ماده پورې په ټوله کې د طلاق د تعریف نه نیولې تر انواع د طلاق او ټولو مواردو باندې بحث راغلی ده. او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي، او په واضحه توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادولو وړ ده چې په اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره د دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل دی، یعنی طلاق یو طرفه حق ده، کولی شي چې په خپل یو خواهی لري فسخ کړي. خو د دې تر څنګ بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 156 ماده کې پرې بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچې دا ډېرې مثبته پایلې هم لري، ولې په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زند قضايا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبرې هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي، د داسې حال کې ده چې طلاق باید که چېرته ضرورت ورته وسي نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانینو ویلي دي هغه په مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس باسب، یوه مېرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي یا په زبون کې توافق نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د میړه لخوا میړه عیب ولري، د سی او ای بو سی چې هغه صاحب العلاج مریضي وشي یا یو بل مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه به ثابته ای چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي یا مالې خپل تر وسې توانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه یې ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نفقې مسله مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. د هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده که د یوې ښځې مېړه غایبه کېږي یعنی ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنې حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله داده چې څلور کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوښنۍ ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ لري، ولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې زموږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مردسالاره نظام ده، دغه سیاست سره خزی مخامخ دی، نو دی حل خو طبعا واضحه ده چه دی قوانین مطابق بانده ده کار وشی او خزی ده حق نده خپل تل مستفیده بوسی.
میس باسیب که ده شریع قوانین لحاظه هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد، یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضح په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخص دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمه مسائلو له جملې نه ده، یعنې په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی د په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه. په خواشینۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا که وایي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کیږي یا مثلا ځینې اوقات کله اعصاب خرابیږي په غوسه کیږي په غوسه کې دا خبرې کوي او یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کیږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې او په شریعت کې. نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر دې د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کیږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کیږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابري او د کوفه موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط. معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسنه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده. په دې عمر کې داسې تصامیم نه نیول کیږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه و هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو رالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاس پاره ښه وخت ولرئ.
پل سوکتا